یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي بشي وخت غرمي 12 بجې شوي ز اکرام الله اکرام او عبد الله او بد مو په دغه یو ساته پښتو خبری خبرونه کې هر کله کو و باور چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته باید جدی و سیړل شي. په دې یو ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو. دوهم نیمایمو نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په ژوندۍ بڼه به نشر ته وسپارل شي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تخار امنیه قمندانې وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ غیر مسؤول قمندان نوید خان آبادی یې نیولی دی. سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځې اوربند سلا وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. خبرونو تفصیل. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د کندز خان آباد ولسوالۍ یو غیر مسؤول قمندان نیولی دی. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاندوی خلیل اسیر نن رسنیو ته وویل چې نوید خان آبادی له شپږو نورو وسلوالو سره د تعلقان په یوه روغتون کې له دوه ورځې محاصرې وروسته ونیول شو. ویل کیږي چې نوید په خان آباد ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره له نښتې وروسته خپل یو ټپي وسلوال د درملنې لپاره تعلقان ته وړی و. د اسیر په وینا نوید د بشري حقونو په سرغړونې د خلکو په ځورولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو انتور انده. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولس ولایو کې نږدې 500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د ولي ویندوی عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې په معروف ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه هموي موټر کې د چاودنې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي دي.
معروف ولسوالۍ په بایزي په نامه ساحه د زابل ولایت د اټغان ولسوالۍ سره سرحد لري. وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي.
د عزیزي په وینا طالبانو غوښتل چې د هموي موټر په وسیله د زابل په اټغر ولسوالۍ کې پر سرحدي پولیسو موټر بمي حمله وکړي، خو طالبانو دا اداره رد کړې. ویل چې داسې کومه پیښه نه ده شوې. له دې جلا د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې 10 طالبان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت پر اندخوی او قرغان ولسوالۍ او تیرش پر وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي دي. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو حملو کې 15 امنیتي پوستي او د غرض د قرغان ولسوالۍ اړوند درې کلی وسلوالو نیول. په دغو حملو کې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته هم مرګ ژوبله وکړي، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندوی نجیب دانش پرون رویتر خبري اژانس ته وویل چې دا ډېر جدي تورونه دي او وزارت پر دې دوسیې غور کوي. د همدارز وویل چې د لوی څارنوالۍ په حکم یوه ډله ګمارل شوې چې د تورونو په اړه ژر تر ژره تحقیقات پیل کړي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادا کړي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤولانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبې په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک پاکستان نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر تر 3000 زیات بلل کېږي، د یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي په برخه کې پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو لاس پورې کړی و. آسیا بیبی په 2008 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدسات ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1 نیټه پر هغې لګیدلې تور بې ځای وباله او د هغې د ازادۍ حکم وکړ. خادم حسین رضوي او پلویانو د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکه مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک یې تشدد ته تشویق کړي دي. سپینه مڼۍ وایي د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نوي ورځو اوربند سلا کړې ده. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالي نوره پراخه نه کړي. سپینه مڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې واشنګټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 200 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ترامپ سره د خپلو خبرو ډیر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون په ارجنټاین کې د 60 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تک په ترڅ کې خبرې کړي او د تور سمندرګي د پیښې په اړه ځواب ورکړی دی. پوتین وویل ترامپ خپل دریز لري او دی هم خپل دریز او زیاته کړه چې د دغو خبرو په نتیجه کې هیڅ شی بدل نه شول. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونو مول ازادي راډیو نو واوریدل. دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شئ په تمو د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي.
په لاریانو توغندي مختلف نو سلاوي هلمند فراه تر زابل پورې راورسېدل. ټول په دې خبر دي چې حتی ایرانی سایمن سبان او مسلکي خلک راځي کومکي.
د دغه کمیسون غړي خالد پښتونو په دامنیتی چارو شمیر افغان کارپوهان وایي تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د غونډیو هیوادونو لاسوهنې ختم نه شي په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي.
لکه څنګه چې ول سیزر په دې حال کې دل کېږي ایران په ډولونو د افغانستان او امور کې په چارو کې مداخله کوي.
د پوځي چارو کارپو باری آرزو د انتخاباتو لوروستي اپډیټ مو خبرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای ترتون کی وی ونی پوره بد ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان شي.
دغه ونی تر پای پورې به ان شاء الله زموږ نهایي کوشش دغه وی چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
د انتخاباتو د کمیسون مرستيال ویان زبی سادات او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې سپینه مانی تایید کړي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. په یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو مسایلو هم بحث لرو. د مجلمو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پات شئ. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع ده او باید وڅېړل شي. د افغانستان د ولسی جرګې د دغه کمیسون مرستيال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا کار په افغانستان کې د جګړې د ډېرېدو سبب کېدای شي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران مرسته د چالو سترګو پټه نه ده او نه باید افغان حکومت پرې غلی شي. دغه موضوع زموږ همکار یوسف خان زدران تعقیب کړم. دا اوس را سره پوزټیو کې ده. زدران سه مهرباني وکړئ.
مهرباني اکرام سه. به ورسته لاغه چې امریکا له وسلوال طالبانو سره د ایران د مرسته شوی وسلې د ثبوت او شواهد په توګه ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون دا موضوع جدي بولی وای چې باید هم عادي ونه نیول شي. د یاد کمیسون مرستيال محمد داود کلکانی شبه مخکې ازادي راډیو ته بل ایران په افغانستان کې د امریکا د ګټو په خلاف عمل کوي او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو مرستې هم لامدې کبله ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت باید دا راپورته شوی موضوع هر اړخیز ډول وڅېړي.
نوم بشکره د اشکال میخوان چې امریکایي را در افغانستان زمینگیر بسازن، بتونن منافع امریکا را در افغانستان ضربه بزنن. او و اگر کمک‌های تسلیحاتی از ایران به طالبان صورت بگیرد، جنگ در افغانستان دوام پیدا میکنه. دولت افغانستان در قسمت مداخلات ایران و کشورهای دیگه باید تحقیقات بکنه.
در اپ ده سال که ده چه ده امریکا متحده ایالاتو ده تیر جمعه پا ورز دس شواهد و ثبوت و اصلی رسانوی تاو خود لی چه ده دوی پا ویناخ کارکولی چه ده ایران لخوا لوصلوالو طالب بانو سره مرسته کیږي کوم ډله چې په افغانستان کې جنگيږي. خو لاغې ورسته بیا د ایران سفارت 13 ورځې ناوخته په خبره شوې اعلامیه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د افغانستان او ایران خې اړیکې خراب کړي. د دوه وینا افغانستان او ایران خې اړیکې لري او تر ډیره مودې رئیس خ گاونډیان سره پاتې شوې دي، نو دوی دا خبرې رد کړې وي. ل دې سره د افغانستان نوی چار وزارت وی دا موضوع چیری دیاد وزارت ویان نجیب دانش ازادی راڈیو تو ویل کچیری دا سی چه پیدا شو دوی با هرو مرو جدی اقدامات تر سرکڑی دو ویل
هغه وای د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څیړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. که چیرې داسې څه وموندل چې د ایران له لورې وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوې وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکو.
خو لدی ټول سره بیا په افغانستان کې نظرونه دا دي چې دا موضوع اصلا څېړنې ته ضرورت نه لري. د افغانستان د دفاعي چارو په د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو غړی خالد پښتون وایي د ایران لاسوهنې په افغانستان کې دی چا لسترګو پټې نه دي، بلکې دا هر چا ته ثابت او واضح دي چې ایران له ډېرو مودې رئیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو ته وویل
لاریانو توغندی مختلف نو سلاوی هلمند فرا حتی در زابل پوری رو رسیدله فول پا دی خبر دی چه حتی ایرانی سایمن سبان او مسلکی خلق را دی کومکی او در جنگ طریقه و شیوه و رسی پس در دی موضوع پتیده نور پت نده نور در دی کار است دی انکار کول پا حقیقت چی دخپل زان سر جفارش دی کی
د سره لدې وړاندې د افغانستان د لودیزو ځینو ولایتونو کې ویل شوي دي چې ایران په افغانستان کې د بندونو جوړولو سره هم مخالفت کوي. لامدې قبله دوی د وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. خو لدې وړاندې بیا ایران داسې هم ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د دوی اړیکې شته، خو دا یوازې د افغانستان د سولې د پروسې په خاطر دي، نه دا چې دوی تجهیزوي. بل اکرام
زیاته مننه. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د روسي ارګي د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویل وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته جدي موضوع دا باید و څېړل شي. په دې مسله کې پاتې کیږي د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای تر کومه چې د افغانستان په چارو کې د گاونډي هیوادونو لاسوهنې ختم نشي، په دغه هیواد کې به جګړه روانه وي. د دغه کارپوهانو ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل چې گاونډي هیواد ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. خاغری عارض دغه سرګندونې وروسته له حقیقت وکړي چې په کابل کې د ایران سفارت د حق هیواد لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په دې تورن کړی چې د افغانستان او ایران مخ پر ودې اړیکې زیانمنوي. له خاغری عارض سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې په کابل کې د ایران سفارت د همدې ادا په اړه ورنه پوښتلې دي.
لکه څنګه چې دوله سیزرا په دې حال دل کېږي، ایران په ډولونو ډولونو د افغانستان او امور کې په چارو کې مداخله کوي. سربیره پر دې باندې چې په دې اواخرو کې د طالبانو سره د دوی د مرستو ګنګوسي ډېرې سوې دي او اسلحې هم نیول سوې دي، د هغه تر څنګ د هلمند والی هم په دې حق کله باندې اظهارات کړي دي. هغه هم کله کله داسې په تکرار باندې د دغه ایراني اسلحو څخه چې کشف شوي دي یا ترلاسه شوي دي یادونه کړې ده. زه فکر کوم چې ایران د افغانستان په سیاسي، کلتوري او نظامی برخو کې په ټولو کې مستقیم مداخله کوي. حتی که ووایم چې په افغانستان کې د نن و قومي او ژبنی تعصباتو ته هم لمنه وهي.
اوس ستاسو معلومات څه دي چې ایران تر کومه حده پورې به جناب رسیب دغه وسلو کومکونه کوي او په کومو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره؟
ولا دا خو مشکل ده چې پیشبینی کړل چې څومره کومکونه به کوي، خو دا معلومه ده چې دوی تر ډیره بریده پرې په جنوب د افغانستان او جنوبی غرب و ایران ته سهولتونه دي چې اصلحې د چا په واک د مخالفینو په واک کې ورکوي یا داخل خطر هاگ ترتیب کل کل گنگوسیت جه هم است چه مرکزی افغانستان تا هم دزینو کماندان سالارانو دکورنیک کماندان سالارانو د پیاورتی آل پاره پام داشتی دست لحاظ پرالی جلوی کی لاس لری.
نه در افغانستان دولت وسلوال و مخالفین و تا د ایران لخوا د دو وسلو د کمک یا د وسلو د ورکول موضوع سومره جدی ده او څه باید څه اقدام باید وسی؟
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو د هر هیواد د طریقې څخه چې افغانستان ته اسلحه را داخلیږي او یا د افغانستان د حکومت د مخالفینو په واک کې ورکول کېږي دا د افغانستان سره په زغرده دښمني ده او سربیره په دې چې حکومت باید په دې حق له جدي دریځ خپل کې د نړیوالو مرستې ته که څه سیاسي مرسته وي د ملل متحد د طریقې څخه وي اشد ضرورت دی. په افغانستان کې به د اور لمبې خاموش نسی تر هغو چې د ګاونډیانو څخه د دغه ډول کړنو مخه ونیسي.
د امنیتی چارو افغان کارپو باری عریضو چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کړې و اوس هم د اقتصادي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې د افغاني محصولاتو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د صادراتو ریاست ویان منیر زدران د دغه نندارتون د پرانیست پر مهال وویل د یاد نندارتون د پرانیستلو هدف بهرنۍ بازارونو کې افغاني توکو ته بازار موندنه ده. د ښاغلي زدران په وینا په دغه نندارتون کې لسګونه کرنیز محصولات د ښځو لاسي صنایع او خوراکي توکو نندارې ته خودل شوې دي. غلای زدران وایي د ښځو لاسي صنایع او محصولاتو ته بازار موندنه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز ولري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د للمي کښت زیاتوالي لپاره په وړیا ډول بزګرانو ته تراکتورونه په واک کې ورکوي. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر بنسټ سکال به ورښتونه ډیر وي او له همدې عمله دغه وزارت خپلو ریاستونو او اړوند څانګو ته ویلي چې د کرنې وزارت تراکتورونه دي د للمي بزګرو په اختیار کې ورکړل شي. ښاغلی رستمی وایي تیر کال په 850,000 جریبه ځمکه کې للمي غنم کرل شوي وو، خو سږکال په پام کې ده چې له 6,000 جریبه نه په زیاته ځمکه کې غنم وکرل شي. د رستمی په خبره د للمي غنمو زیات کښت د بزګرو په اقتصادي وضعیت هم اغیز درلی شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایی ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 542 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنۍ مسله. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. دواړه مشرانو د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د شپې د ډوډۍ پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د روسیې ولسمشر ویلي له خپل امریکایي سیال سره یې پر بیلابیلو مسایلو بحث کړی دی. دغه موضوع زموږ همکار سالی محمد سالی تعقیب کړی دی او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو وصل شوې ده. نور حال براکي سالی صاحب ستړي مشي لسوره زوري سي دا خبرونه و چې ولسمشر ترامپ له پوتين سره خپل کتنه لغوه کړي دا د دوی د کتنې پاړه مشخصا سپيني ماني څه ویلي دي؟
ډېر مننه. سپيني ماني تایید کړي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال سره د شپې د ډوډۍ پر مهال غسي چې تاسو یادونه وکړه خبرې کړي دي. د سپيني ماني وایاند سارا ساندرس پرون په ویلامیا کې ویلي چې د معمولي څو اړخیزو مناسبتونو پر مهال ولسمشر ترامپ او لومړی میرمنې د ولسمشر پوتین په ګډون د نړۍ له مشرانو سره تیر شپه د ډوډۍ پر مهال څو غیر رسمي خبرې اترې درلودې. بلخو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لنډې شپې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې د جنگي کښتیو د ترمنځ د ورستي تقبل پر مسله هم خبري وکړي. ولسمشر پوتین د دغه خبرو چې پرون په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې سوي لږ جزئیات په ډاګه کړي دي. رسنوی د پوتین د خبري راخیستي چې ویلي دي موږ لنډې خبرې وکړي په تور سمندرګي کې مې د سوي پیښې په اړه د هغه پوښتنې ځواب کړي. ولسمشر پوتین زیاته کړې چې ټرمپ خپل نظر لري زه خپل. پوتین په خپلو خبرو کې ویلي چې د نظرونو د تبادلې په نتیجه کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی، یعنی هیڅ شی نه دی بدل شوی. اکرام صاحب،
ټرمپ خپل هم د دغه کتنې په اړه باندې بار بار ویلي وو چې دا کتنې لغوه کړي، د دغه لیدنې په اړه کوم وضاحت ورکړي؟
په ارجنټاین کې د شلو سندي هیوادونو د سرمشریزې په شپه ولسمشر ټرمپ بیا اعلان وکړ چې له پوتین سره به یو په یو رسمي خبرې ونه کړي. هغه د تیرې اونۍ پیښې ته اشاره کړې وه چې په نتیجه کې روسیې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله، د تیرې یکشنبې دغه پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ لومړی پوځي تقابل ګڼل کېږي. ولسمشر پوتین له خبریالانو سره په خبرو کې د رسمي کتنې پر نه کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې دا د خواشیني وړ ده چې موږ نسو کولی بشپړه کتنه ولرو او فکر کوم چې دې مسئلې ته زیاته اړتیا هم لیدل کېږي.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې سپینې ماڼۍ تایید کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي د اداري چارې بشپړې شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. لسیمې اصیل زازې نور حال راکوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو مقدماتي چارې بشپړې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به پکې صنعتکارانو ته د ځمکو ویشل پیل کړي. د پکتیا ولایت سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلي نقیب الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل
د پارک صنعتي ټول هغه ابتدایي او تخنیکي او مهم او اساسي کارونه سرته رسیدلي دي. د مینځکې تصفیه، د مینځکې ثابتېدل، د مینځکې ماستر پلان سروې، د ټولې تکمیل شوې دي. اوس د دې په لټه کې یو چې انشاءالله زر تر زره صنعتکارانو چې فورمې اخیستې دي، اسناد جمع کړي دي، هغه مرکز ته ولیږو او د مرکز نه یې تاییدي راسي تر څو موږ د صنعتکارانو ته په دې ځمکه کې د فابریکو لپاره موقعیتونه مشخص کړو.
سرحدي زیاته کړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په راتلونکي 1499 مالي کال کې د دې پارک لپاره 115 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې کړي چې په خبرې د پارک لومړنۍ اړینې چارې لکه سرکونه، کانالیزاسیون، برق او نورې چارې ترسره شي. د زیاته کړه
په راتلونکي 99 په مالی کال کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت 115 میلیون افغانۍ د همدی یو فاز لپاره په نظر.
د مسولینو په خبره چې د دغه صنعتي پارک د جوړولو پلان په 1903 اتهم کال کې جوړ شوی و، خو د بودیجې او پکتیا کې د برېښنا نشتون د دې پارک د جوړېدو په وړاندې لوی خنډ و. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع رئیس ښاغلي سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې ګردیز ته د ترکمنستان هیواد انتقالي برېښنا په رسیدو د 1380 هواره شوې او د افغانستان برېښنا شرکت ولایتي دفتر لخوا د پارک ته په لومړیو کې د 15 میگاواټ برېښنا رسولو ډاډ ورکړ شوی دی.
1500 میگاواټ ظرفیت ژمنه د برېښنا ریاست البته د صنعتي پارک سره کړې ده.
د دغه پارک د جوړېدو د ځنډ یو بل لامل دا هم و چې د ګردیز ښار په شمال ویدیز کې د پارک ته پر ځانګړې شوې زر جریبه ځمکه ځایي اوسیدونکو د شخصي ملکیت دعوا کړې وه چې د پکتیا ولایت چارواکو په خبره ځایي اوسیدونکي په خپله دعوه کې پاتې راغلي او قضیه دولت ګټلې. پکتیا کې د ځمکو ریاست رئیس حکیم جان مفکر ازادي راډیو ته وویل
دغه ساعت د رپات شاوخوا د صنعتي پارکو ساحه ده چې فعلاً دلته 3000 تجربه سپین ځمکه لرو. خلک په هر ځای کې په دولتي ځمکو باندې لانجې کې د ځمکې ماهیت دغه بکروبار ځمکه ده، نو خلک د دې ځمکې اسناد نه لري، نو دغه دولتي ځمکه ده 3000 تجربه ځمکه په دغه ساحه کې موږ لرو. زر تجربه هم د صنعتي پارک لپاره انتقال کړي او د اړتیا په صورت کې موږ کولای شو دوی ته اضافي ځمکه په اختیار کړو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې تر دې مهاله 140 سیمه ایز او ملي صنعتکارانو چې کاري جوازونه لري په دې پارک کې د پانګونې په پار غوښتنلیکونه ورته سپارلي.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رواني اونۍ تر پایه به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د یاد کمیسیون د بیان مرستیال زبي سادات نن ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو
انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې او د نورو لپاره هم جدي کار روان دی. نور حال په دې اړه یوسف زدران راکوي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پخوانۍ ژمنې له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون شنبه اعلان کړې وای، خو دا کمیسیون د اونۍ تر پایه د نتیجو د ځنډ خبره کوي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر اوسه د 13 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان شوی او ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پایه د کابل په شمول د ټولو ولایتونو لومړنۍ نتیجې بشپړې او اعلان شي.
دغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله موږ نهایي کوشش کوو چې د ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي او لږ وروسته به هغه اړوندو شکایتونو ته رسیدنه ترسره کیږي چې هغه د شکایت کمیسیون مسؤلیت دی، او کله چې شکایتونو ته رسیدنه وشي لږ وروسته به وروستۍ او نهایي نوملړ تاسو سره شریک شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې د قوس د میاشتې تر 13 نیټې به د رایې شمیرنې بهیر بشپړ او لومړنۍ نتیجې به اعلان کړي، خو ښاغلی سادات د رایو بیا شمیرل په پوره شفافیت سره کار او د ډیټابیس جوړول په ټاکل شوي وخت د نتیجو پر اعلان کې د ځنډ مهم لاملونه بولي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان پر دوام بېګا شپه د نورستان، کونړ، سمنګان، سرپل، میدان وردګو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
مننه درنو دوستانو. یوسف زدران اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي په ګډه یو
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي یوازې شفاف مذاکرات سوله راوستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شوې دي، دا هیلې شوی چې بل اخر په هیواد کې څلويخ کلن جګړه پای ومومي او د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي. خو رسپانه لیکي چې په دې جریان کې اوس زینو د خبره مطرح کړي چې د امریکا د سولې پلار کې ابهام موجود دی. د سر مقاله لیکونکو په خبره د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د ابهام خبره ځکه کیږي چې د مذاکراتو دواړه خواوې پرته لدی چې افغان دولت په جریان کې وي دا بهیر مختوړي. په سر مقاله کې راغلي موږ په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د سولې له مذاکراتو هرکلی کوو، په دې باور یو چې باید د خبرو په هر پړاو کې د افغانستان خلک شریک او غوښتنې او وړاندیزونه یې په پام کې ونیول شي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د ایران سفارت له طالبانو د وسلوالو ملاتړ په اړه د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي براین هوک څرګندونی رد کړي او هغه غیر مستند بللې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د سفارت لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د هوک څرګندونی په افغانستان کې د امریکا د زینو بیړنیو او غیر شفافو اقداماتو د توجیه په هدف مطرح شوی دي. ورځپاڼې لیکي په کابل کې د ایران سفارت ویلي د واشنگتن د هڅې په افغانستان کې د عمومي افکارو د انحرافولو او د کابل او تهران د مخبرودي اړیکو د زیانمنولو لپاره کیږي. ورسپانه د همدی کلی چې د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک د پنځم به پورز هغه وسلي خبريالانو ته وخوري چې د په خبره ایران په افغانستان کې طالبانو او په یمن کې حوثیانو ته ورکړي وي. خو هیواد دولتي ورسپانه به همدی مطلب ته په اشاره سره په خپل سر مخاله لیکلی نړیواله ټولنه د ایران د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د ایران د استبدادي رژیم د جوړیدو له مهاله تر اوسه دغه هیواد نه یوازې د یمن، بحرین، سعودي عربستان، لبنان او عراق په ګډون د منځني ختیځ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې، بلکې خپلو پلویانو ته وسلې او مهمات هم ورکړي دي. په سر مقاله کې په افغانستان کې هم د ایران د لاسوهنې په اړه لیکل شوی او ویل شوی چې لکه پاکستان او روسیا دا هیواد هم له مخالفینو ملاتړ کوي.
او د دې خبرونې وروسته مطلب د آیا په هدی یو بل برخې سمت څاروان وړاندې کوي.
په ماليزیا کې ساينس پوهانو ډیجیټلی اترونه اختراع کړی دي. د ډیجیټلی بوی یا اتر معنی دار چې په راتلونکو وختونو کې به راز راز بویونه د اس ام اس په وسیله یو بل ته لیږل شي. د ماليزیا د انجینری انستیتوت څېړونکو ادعا کوي چې د لرګي، میوي او ویلني یا نانا الکتریکي بویونه یې اختراع کړي دي. دوی وایي چې دا کار د انسان په پزه کې د یو الکترود د ایښودلو په وسیله کوي. الکترود د پزې کمزوري الکتریکي جریانونه تحریک کوي. دا جریانونه هغه عصبونه فعالوي چې مختلف بویونه مازغو ته رسوي. د ماليزیا د انجینری انستیتوت رئیس ادریان چوک په دې اړه وایي دا د پروسې یو برخه ده او د مجازي واقعیت په زیاتولو بشپړی شي. دی وی دا طریقه مرسته کوي چې یو څوک د انټرنیټ لارې په مجازي ډول ل خپل ملګری سره ډوډۍ وخوري. کاراونکي کولای شي چې نور خلک په درې بودی بڑاوو ویني. ښاغلی چوک باور لري چې په راتلونکو کې به بویونه په انټرنیټ کې په ډیجیټل ډول لیږل کیږي، خو شایې دا ټکنالوژي څو لسیزې نور کار ته اړتیا ولري. څیړونکو تر اوسه پورې د یو دیرش کمپنیو لپاره لس راز راز بویونه اختراع کړي دي.
مونږغله ازادي راډیو نوري درنو دوستانو دا نیم ساته خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو چې مرسلین ارسلای کوربه ده.
د تخار امنی قمندانې وای د کندوز خان آباد ورسولۍ یو غیر مسؤول قمندانې نیولی. د تخار د امنی قمندانې ویندوی خلیل اسیر نن رسنیو ته وویل چې نوید خان آبادی له شپږو نورو وسلوالو سره د تعلقان په یوه روغتون کې له دوه ورځې محاصرې وروسته ونیول شو. د اسیر په وینا نوید د بشري حقونو په سرغړونې د خلکو په ځبرولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن دی. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې نږدې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو وینا په معروف ولسوالۍ کې 10 طالبان او په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې 10 طالبان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت پر اندخوی او قرغان ولسوالۍ او تیر شپه د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 14 غړي وژل شوي دي. دا څرګندونه د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغه حملو کې 15 امنیتي پوسټ او د قرغان ولسوالۍ اړوند 3 کلی وسلوالو نیول دي. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوي او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې رضوي او د تحریک لبیک پاکستان نور مهم غړي د خلکو مال او ځانته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. سپینه مانی وای د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه چینایي ساری شي جین پینګ په خپل سوداګری جنگ پر نوی ورځ اوربند سلا وکړه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای چې د او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین او د روسي د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د ورستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگویم. در کنار فرصت های موجود در بخش تعلیم و تربیت برای دختران در شهرهای بزرگ کشور که زمینه ایجاد فرصت مساوی کار و پیشرفت را برای دختران در کنار پسران فراهم ساخته، یک سلسله مشکلات در بخش‌های گوناگون سبب شده تا دختران در برخی زیادی از ولایات از حق تعلیم و تحصیل محروم شوند. ناامنی، فقر و فرار از جنگ و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده محروم شدن دختران از ادامه تعلیم و تحصیل خوانده شده است. اما مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز بعضاً سبب می شود تا خانواده ها نگذارند دخترانشان به تعلیم و تحصیل ادامه دهند. این مشکلات و سوال ها را در برنامه امروز با سخنگوی با نوریه نهضت، سخنگوی وزارت معارف در میان می گذاریم که تا اونا به استودیو تشریف میارن. می خواهیم شماره تلفن را هم با شما در میان بگذارم. شماره تماس امروز با برنامه شکست سکوت یا نوربسته 0700 822 755. شماره بعدی است 0799 20 35. چل شمیری غوارم به پخت دوم تاسو ته اعلان کم. شمیره ده 0800 22 25 55. زمونږ بل شمیره ده 0900 40 15 40. لاله شمیره څخه په استفادې تاسو کولای شئ د نن ورځې د موضوع په اړه چې په خوانځیو کې د جنو د ستونزو په اړه ده مطرح کړي. د مخکې په مقدمه کې ویل چې په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ ځینې ټولنیزې او فرهنګي ستونزې هم دي چې د نامنی فقر او له جګړې څخه د تیختی ترڅنګي د په دلیل عمل شوی چې انجونې له درس او د تحصیل دوام څخه محروم کړي. خیلی خوش آمدید میگم به شما و برنامه. ما مقدمه را با شنونده شریک ساختم. موضوع امروز برنامه را هم میخوایم برنامه را امروز از مثبت آغاز کنیم. تلاش ها و یا کارکرد های 17 سال گذشته چقدر یک فضای مؤثر و یا مفید و یا فضای باز را به با دختران به خاطر ادامه تعلیم و تحصیلشان فراهم ساخته؟
سلام بر شما، سلام بر شنونده های رادیو آزادی. بله، همونطور که شما عرض کردین، در 17 سال گذشته در بخش معارف در افغانستان پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته که در نتیجه پیشرفت ها زمینه دسترسی تعلیم و تربیت متوازن بر تمام فرزندان افغانستان به ویژه برای دختران مساعد شده. در 17 سال گذشته اگر ما از سال 2001 تا اکنون دستاوردهای معارف را ارزیابی بکنیم، در سال 2001 میلادی تعداد مکاتب ما خیلی کم بود، نزدیک به 3400 باب مکتب ما داشتیم، ولی در حال حاضر ما بیش از 17500 باب مکتب را داریم در سراسر افغانستان که با ایجاد مکاتب طبیعی است که زمینه تعلیم برای دختران افغانستان مساعد شده. همینطور تعداد شاگردان یونس ما در حد صفر بود در سال 2001 میلادی، ولی در حال حاضر بیشتر از 38 تا 39 درصد دختران در معارف افغانستان عملا روند آموزش و پرورش را تعقیب میکنن. همونطور تعداد معلمین زن هم در معارف افغانستان در حد صفر بود، ولی در حال حاضر 33 درصد معلمین ما از میان بیش از 202 هزار معلمی که در سطح افغانستان در معارف مشغول ایفای خدمت هستند، اینا بیش از 33 درصدشون را خانم ها تشکیل میتن و وزارت معارف افغانستان تلاشش بری هست تا درصدی حضور زنان را در سکتور تعلیم و تربیه افزایش بده. شما شاهد هستین که چند پیش هم ما در یک نشست مطبوعاتی اعلام کردیم که ما 30,000 معلم زن را استخدام میکنیم در شبکات وزارت معارف افغانستان در 5 سال آینده، که مسئله افزایش درصدی زنان در سکتور تعلیم و تربیه افغانستان این جزء پلان استراتژیک معارف افغانستان هم شده. چون شما میدونین که افغانستان یک کشوری است که شاهد ناامنی ها بوده در سالهای گذشته، همینطور رسم و رواج های ناپسند هم حاکم است هنوز هم بر مرکز و بر تمام می بخش های افغانستان. به دلیل حاکمیت رسم و رواج های ناپسند، همونطور فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و ده ها عامل دیگه، هنوز هم دختران افغانستان یک درصدی از زیادشان از تعلیم و تربیه بدور هستند. ما 3.7 میلیون کودک را داریم در افغانستان که بیرون از مکتب هستند. بالای 65 درصدی دختران را فرزندان افغانستان را دختران تشکیل میده. همونطور بیش از 50 درصد خانم ها و بیش از 50 درصد کسانی که از سواد محروم هستند، 11 میلیون شهروند افغانستان میشه، اینا را هم خانم ها تشکیل میده. ما به خاطر اینکه بتونیم تعلیم و تربیت متوازن را بر سراسر افغانستان بر تمام فرزندان افغانستان مساعد بسازیم، برنامه‌ای داریم. برنامه‌ها در گذشته هم تطبیق شده، دستاوردها در معارف افغانستان چشمگیر بوده چی در گذشته و در حال حاضر هم ما کار میکنیم تا بتونیم که برای زنها و برای خانم‌ها در افغانستان یک کار انجام داده بتونیم. مثلا 13 بسته ریاست‌های مرکزی را ما اختصاص دادیم به زنها، چون حضور زنها در سکتور مدیریتی در معارف افغانستان کمتر حس می‌شد. به این دلیل ما 13 بسته ریاست‌های مرکزی را همونطور تمامی بسته‌های ریاست‌های تربیت معلم ولایت را ما به زنان اختصاص دادیم و افزون برو در تمامی استخدام ها در معارف افغانستان به زنانی که دارای شایستگی باشن اولویت داده میشه. یعنی در تمام استخدام ها ما 50 درصد را برای خانم ها اختصاص دادیم، تا اینکه از طریق استخدام معلمین زن، از طریق استخدام مامورین زن، ما بتونیم که اعتماد مردم افغانستان را به ویژه در بخش هایی که اونجا سنت ها حاکم هست جلب بکنیم و اونا با توجه به این مسئله که در معارف زن ها حضور دارن، معلمین ما زن هستن، اجازه بدن برای دختران که بیاین اینو همی روند را تعقیب بکنن و داخل سکتور آموزش و پرورش شود.
شما از یادواری کردین که از جمله محرومینی که در افغانستان اطفال که از تعلیم و تربیه محروم هستند 65 درصد است. بررسی های شما نشان دهنده چی است در میان این عوامل که ما یادواری کردیم که فقر است و مشکلات یا معانی فرهنگی و سنتی است، کدام عوامل بیشتر تاثیر تاثیرگذار بوده در بخش جلوگیری از اشتراک دخترها رفتن دخترها به مکاتب؟
خب همونطور که من پیشتر هم عرض کردم دلایل متعدد وجود داره در این قسمت، ولی بزرگترین مشکل ناامنی و سنت های حاکم است که در بخش هایی که بیشتر ناامن بودند دستخوش ناامنی ها بودند در سالهای گذشته و همونطور در سال روانی خورشیدی زمینه دسترسی دختران و تعلیم و تربیه اونجا کمتر مساعد بوده، اما تا در بخش هایی از افغانستان که رسم و رواج های ناپسند حاکم است و ما معلم مین زن را کمتر در اون مناطق داریم، در اون بخش ها بیشتر دخترها از دسترسی به تعلیم و تربیت دور هستند. در کنار مشکلات اقتصادی هم است. بعضی از خانواده ها هستند که 6 الی 7 فرزند دارند. طبیعی است که خانواده هایی که تعداد فرزندانشان از 6 الی 7 زیادتر میشه، باز اونا مخارج تعلیم فرزندان خودشان را ممکن برابر کرده نتانند. به این دلیل ما نمیشن از حضور دختران، همطور ازدواج های زیر سن را ما داریم که یک تعداد زیادی از دختران در افغانستان قبل از اینکه به سن قانونی ازدواج برسن اینا به شوهر داده میشن. در نتیجه اون مسئله سبب میشه تا که اینا از تعلیم و تربیه به دور بمانن و یک مادر بی سواد و کم سواد طبیعی است که یک فرزند را هم مثل خودش به بار میاره و او هم مانع تعلیم دختران میشه. در قسمت ولی کارهایی انجام شده، با وزارت زنان، با وزارت ارشاد، حجاب، قاف ما هماهنگ هستیم. از طریق اون، از طریق شما مطبوعات عزیز و از طریق تمامی نهادهای مدنی در افغانستان ما برنامه‌های آگاهی دهی راه اندازی کردیم. همینطور شوراهای مکاتب را هم ما داریم. شوراهای مکاتب هم در قسمت فعال هستن. اونا هم یک مقدار آگاهی دهی میکنن، باوجه در بخشهایی که اونجا مخالفان مصالح حکومت حاکمیت دارن و گاه گاهی در برابر تعلیم و تربیت دختران اونا ممانعت خلق میکنن. در این بخشا اینا فعالیتشان را ما داریم. فعالیتشان الحمدلله چشمگیر است و اونا در قسمت کار میکنن.
شما مشکل نام نیاد کردین بدن اومدین و از معلمین زن گفتین که شما تعدادشون رو بیشتر کردین. در مناطقی که متعلمین نمیتونن به دلیل مشکلات امنیتی بدن، آیا فرصت ازی وجود داره یا امکان ازی وجود داره که معلمین زن بتونن به مکاتب برن و مو زمینی ادامه تعلیم دخترها رو فراهم کنن؟
خب در بخش های دورده از بخش هایی که مقدار ناامن بوده ما سر یک پالیسی کار میکنیم که یک مقدار ما شو امتیاز بیشتر ما پرداخت بکنیم برای معلمین ما که اینا حاضر شوند با امتیازات بیشتر در بخش هایی که یک مقدار مشکلات وجود داره اینا حاضر شوند. برای فرزندان افغانستان به ویژه بر دخترانی که محروم بودن در سالهای گذشته و در حال حاضر هم محرومیت دارن، دسترسی کمتر دارند به تعلیم و تربیه، ما بتونیم که خدمات تعلیمی رو برای اینا فراهم بسازیم. و افزون برای باز ما کورس های یا صنف های آموزش محلی رو هم دایر کردیم در بخش هایی که مثلا فاصله زیاد وجود داره بین خانه و بین مکتب و اکثر دختران بنابر موجودیت اینمی فاصله و مشکلاتی که در مسیر رای خانه و مکتب وجود داره حاضر نشودن به مکتب برن، به این خاطر هم ما این مشکل را در نظر گرفتیم. صنف های آموزش محلی را دایر کردیم در کشور که در نتیجه راه اندازی صنف های آموزش محلی باز یک تعداد از دختران را ما تانستیم که جذب بکنیم در سکتور تعلیم تربیه.
بله، میخواستم موضوع مشخص را که شما در آخر اشاره کردین بگویم. در گذشته یک برنامه ما داشتیم برنامه آموزش مبتنی بر جامعه کنه را بعض از نهادهای خارجی تمویل میکردن، همچو برنامه عالم وجود داره؟
خب در حال حاضر
برنامه حمایتی با مزرد
بله برنامه حمایتی ما هست، مثلا برای کسانی که بیجا میشن برای اینا هم برنامه های حمایتی داریم که از طریق نهادهای خارجی که همکار هستن، همکاران انکشاف وزارت معارف افغانستان تمویل میشن. در قسمت صنف آموزش محلی را فعلا ما داریم برنامه شه که صنف آموزش محلی هم یک مقدار همکاری صورت میگیره در این برنامه از طرف همکاران انکشاف افغانستان در قسمت چاپ و توزیع کتاب ها برای دانش آموزان که در صنف ها مصروف آموزش هستن. بله این برنامه وجود داره و همکاران انکشاف ما در قسمت همکار هستن با معارف افغانستان.
بله، مشکل نبود تعمیر مکاتب یکی از مشکلات جدی است در کنار سایر مشکلات، چون بعضی از خانواده ها جرأت نمی کنند تا دخترانشان را به مکاتب بفرستند کجا تعمیر وجود نداره، چون مسئولیت های لازم که در بخش که نیاز یک مکتب است نمی باشه. در به عنوان مثال در بخش مکاتب خانواده ها اینا میگن که در کنار بود تعمیر مکتب امو تشناب و لوازم دیگه که اصلا وجود نداره اینا جرأت نمی کنن فرزندانش بوجه دخترانشان رو به این مکاتب بفرستن. در بخش ایجاد تعمیرهای مکاتب خصوصا در بخش دخترها چه کار صورت گرفته و برنامه تازه چی است؟
بله شما در جریان هستین که رئیس جمهور در برنامه زنگ مکتب یا آغاز سال تعلیمی مکاتب وعده سپردن که تای دو سال آینده ما 6000 باب مکتب را اعمار میکنیم در سراسر افغانستان، که خوشبختانه در قسمت ساخت و ساز تعمیر مکاتب ما شاهد افتتاح پروژه بودیم. 2700 باب مکتب در سال روان خورشیدی عملا روند ساخت و سازش آغاز شده، که بیشتر در بخش‌های روستایی است و در مجموع در 34 ولایت افغانستان است. ساخت و سازی مکاتب آغاز شده و 1946 باب مکتب را از میان مکاتب ما از طریق برنامه اقرا یا برنامه اصلاح کیفیت معارف تمویل میکنیم که 175 میلیون دلار هم بودجه اختصاص داده شده برای بخش. افزون بر این تعداد مکاتبی که ساخته میشه، در طی سال روان خورشیدی ما برای 700 باب مکتبی که کمبود داشتن، مثلا دیوار نداشتن یک تعداد از مکاتب ما، یا چاه‌ها یا باشامیدنی موجود نبود در مکاتب ما، و هم کتابخانه و سایر لوازم درسی و هم تشنابهای صحی وجود نداشت، در قسمت هم ما توجه کردیم. شامل پلان وزارت معرف افغانستان شده برای 700 باب مکتب. هم ما در کنار مکاتبی که تعمیرشان ساخته میشه ملحقات را اعمار میکنیم، و انشالله که در سال آینده خورشیدی هم مکاتب باقی مانده روند ساخت و سازش آغاز میشه، و با ساخت همی 6000 باب مکتب دسترسی فرزندان افغانستان به تعمیر مکتب تا 80% انشالله تکمیل میشه. 20% باقی مانده هم تلاش معارف بر ای است تا ما جلب بکنیم کمک ها از دونرهای بین المللی و از همکاران انکشافی افغانستان، تا اینکه ما بتونیم به این مشکل نقطه پایان بگذاریم. اما یک مسئله اینجا وجود داره که نفوذ افغانستان هم از سال رشد می کنه. با توجه به افزایش نفوذ در افغانستان، ما سالانه به تعداد زیادی از صنوف آموزشی یا صنوف اضافی که قرار است باید اعمار شوند در داخل مکاتب ما نیاز پیدا میکنیم. همونطور به تعداد زیادی از معلم نیاز پیدا میکنیم و لوازم درسی بیشتر و به کتاب درسی بیشتر نیاز پیدا میکنیم. یعنی این مشکل را ما برنامه ریزی برش داریم. انشالله تا سال 1400 خورشیدی تمامی مشکلاتی که در معارف افغانستان فعلا پیش دامنگیر هستیم، این مشکلات جزء پلان استراتژیک شده برش راهای حل سنجیده شده، انشالله که مرفوع میشه.
شما بیشتر از طلب همکاری از وزارت حج و اوقاف، از وزارت امور زنان گفتین. بله. از وزارت حج و اوقاف شما طالب چگونه همکاری هستین؟ تنها در بخش آگاهی و یا در بخش از اینکه اونا بتونن در برخی از مناطق که شما در وجه بنا به مشکلات دسترسی ندارین، اونا بتونن به برخی سهولت ها را در اختیار شما قرار بدن از قبیل مساجد و تجارت؟
بله، افغانستان یک جامعه اسلامی است، طبیعی است که اینجا مساجد رول خودش را داشته در بخش آموزش های ابتدایی برای فرزندان افغانستان. تعداد زیادی از فرزندان افغانستان قبل از اینکه بیاین به مکاتب دوره ابتدایی بپیوندن، اینا مراجعه میکنن به مساجد و مدارس و تعلیمات ابتدایی یا مو آموزش خواندن و نوشتن را از مساجد و از مدارس میآموزن. با وزارت ارشاد حج و اوقاف همکاری ما در این قسمت هست که اونا باید از طریق مساجد، از طریق منبر اینا آگاهی دهی بکنن، حق زن و مرد را برشان تفهیم بکنن، تبلیغ صورت بگیره، چون میفهمین که جامعه ما یک جامعه اسلامی هست و تمامی افکار و باورهای مردم ما ریشه در دین دارن. بنابراین نیاز هست از طریق وزارت ارشاد حج اوقاف یک مقدار آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حق زن برای تمامی شهروندان افغانستان، برای تمامی مردان افغانستان تفهیم شود، تا که اونا مانع تعلیم دختران نشن. و یک برنامه دیگه هم روی دست داریم ما که انشالله در ماهای آینده برگزار میشه، که نشست بزرگ حمایت علما از تعلیم دختران هست. در این نشست هم ما تمامی علمای دین را، البته تعداد زیادی از علمای دین را از سراسر افغانستان ما دعوت میکنیم، با اینا کار صورت میگیره، نشست مشترک چند روزه برگزار میشه. در این نشست حمایت علمای دین از تعلیم دختران اعلام میشه، احکام و آموزه های دینی قرائت میشه از طریق نشست، و بالاخره ما یک برنامه راهبردی با وزارت ارشاد حج و اوقاف داریم که بعد این نشست در تمامی مساجد، در تمامی منابر در مورد تعلیم دختران در نمازهای جمعه تبلیغ صورت میگیره و اذهان مردم در قسمت روشن میشه. کارهای ما انشاءالله ادامه داره. ما از طریق چی وزارت حج و اوقاف، چی وزارت زنان، چی نهادهای جامعه مدنی، چی رسانه ها در تماس هستیم تا معارف را بیشتر مردمی بسازیم و مردم بیشتر در معارف داخل شوند، و از طریق خود مردم هم افزون بر نهادهایی که با ما همکار است یک مقدار همکاری صورت بگیره، تا اینکه مردم خودشان داخل نشن در معارف، واسه ما نمیتونیم که پیشرفت و دستاورد ملموسی داشته باشیم.
در کنار سایر مشکلات بیشتر شما از فقر یاد کردین، فقر اقتصادی خانواده ها را بیشتر مجبور به می‌سازد که فرزندانشان از مکتب بیرون کنند. فکر نمی‌کنین که دخترها بیشتر آسیب پذیر از این ناحیه هستند، چون عمو درآمد و یا فرصت های کاری برای اونها خیلی محدود است و در کنار از اینکه خانواده ها به دخترانشان اجازه به رفتن مکتب نمیتن، اجازه به رفتن به کار هم نمیتن. خب یاسی پذیر چون شما چی برنامه های روی برنامه های کار کردین تو هم یاسی پذیر را کمتر بسازین و خانواده هایی تفهیم کنین که اگر امروز دخترانشان درآمدی به خاطر زنان به اینا ندارن، به فردا میتونن با کسب تعلیم و تحصیل بتونن زمینی مهمات اقتصادی رزنا فراهم کنم.
خب در حال حاضر وزارت معارف افغانستان ما روی برنامه کار داریم که شناسایی بکنیم تمامی 3.7 میلیون کودک را که بیرون از مکتب هستند که اینا مربوط به کدام گروه ها میشن، آیا مربوط به گروهی هستند که در نتیجه افکاری بسته و سنت های حاکم بر جامعه اینا رفتن به مکتب باز داشته شدن، و یا هم مربوط به گروهی میشن که اینا در نتیجه فقر اقتصادی از رفتن به مکتب باز داشته شدن، و یا هم علل نرفتن اینا به مکتب ناامنی بوده. روی برنامه ما کار داریم، همه که برنامه تکمیل میشه ما مشخص میسازیم گروه ها را که چه تعداد طفل مربوط به کدام گروه بوده. بعدی ما با همکاران انکشافی ما صحبت میکنیم و برای برنامه بودجه اختصاص میدیم تا اینا ما بتونیم که اینا رو شامل بسازیم. شاید هستین که در جریان سفر وزیر صاحب معارف و ایالات متحده آمریکا هم یک نهاد به نام تعلیم منتظر نمیماند، 12 میلیون دلار بعد سپردن که با معارف افغانستان کمک میکنن و قرار است که بخش اعظمی از این بودجه در قسمت جلب و جذب 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب به ویژه دخترانی که بیرون از مکتب قرار دارن هزینه گذاری شود، که از طریق برنامه انشالله ما میتونیم تعدادی از فرزندان افغانستانی که به دلیل مشکلات مختلف اینا باز داشته شدن از رفتن به مکتب ما بتونیم که در معارف افغانستان جذب بکنیم و صنوف آموزش محلی و سایر برنامه ها را برای اینا دایر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر از شما. میریم به شنونده ها و سوالات شنونده ها را بشنویم. بله بفرمایین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
وعلیکم السلام جناب کاشف کاکا و استاد سبرانی ملتا دا گدره یوټیوب له قران او رضوان سلامونه نه خلې خرمات کوم په دې لري چې راځو او جلبې خبر پروګرام پیل کړی وي.
بله ډیر مننه. څوک یاست؟ کوم ځینې متماس نیولای
قربان شم تاسو همیشه نه همکار نرمادان زرات خدا تماس کیم.
مهرباني وکړئ زیرک څخه پوښتنه مطرح کړئ.
مهرباني پښتنه په دې لري ما چې تاسو د خځو د فرات څومره مبارزه کړی ده اینه او کوم ستوند لري چې موږ د سپور سپیکر وو دا دی په ډور کول دي دا هم یو ستوند د تری خد سره تړاو لري چې کچې په دې ستوند ته موږ څنګه ونه کو نو دا به سره لیست دی نور امره
دا زمنګ د نن ورځې خبرونه موضوع تاسو زیو زل غوړم تاسو دا نو کوم چې د نن ورځې خبرونه موضوع م په خوانځي کې د جنو ستونزې دی هغه ستونزې چې خوانځي ته د جنو د تګ مخنیوي کوي په دغه اړه کوم مشخصا خپل پوښتنه مطرح کړي.
او بالکل اینه اوس کوم فکر وو چې مرته په وکیان چې ډېرې سیستم د ګورو خوان دی چې زی ومتاج په نادرې دا هم د دې سیستم سره مخ لښ پلان د نور کې چې خلا خور نه در څلور باندې درس وایي ولې دا غو نور د موږ ته ولا کې را مسته کړی ولې دې په حل سره کړی دې
بل امنګ په څو عوامل وغږیدو ستاسو په سیمه کې مشخصا کوم عوامل چې د انجونو مکتب تر انجونو د تګ مخنیوي کوي
ولکه انا اجرام الكرسه بمن تخص كي الحمد لله ده سند ده انا ولا بده نبي ولي زيتي ولسوليك هو خيم ولسوليك اهم ده مدارس شتمري هل تخوان زي شتمري تشي لا شلت بقدر ادي كنت اختل بس وي ولك في مركز كده تو ان ده سند الحمد لله مش زي ده يجينا يوم انا تشي اخوان زي ده تشي كم سند دي كم مشكلات ترى ما دي مرشد ده كم زي سند دي كيا ایا ته دې کوم غاغ موجود دی ولې کچې ته موږ فکر وکړو چې واستور به موږ سره د امنیت کې چې تاسو نه د امنیت نه کان بوله شو ور نه شو درې باندې خپل درسونه تاکید کړي نن خو نه په خوښ کې دا سینه دې نه کړته نشته الحمدلله ته موږ په دې ټول سره یې کوم چې په مرکز کې دی خپل درس ته خپل
تاسو په وخت نه وخت ډیره زیاته مننه تاسو ته اړیکې نه یو بل بل اړیکم لرو ګورې څوک دی لیکم زیات خړ کې نیولې.
السلام علیکم.
بلی السلام علیکم.
السلام اخی سید خالد.
من نه ژوندیو سی خپل نمبر ته واخلی کوم زینم اړیکانی ولی.
نن می قاری جان محمد دے د کونړ ولایت د خاص کونړ وساله نتا سپری کې کېم
بلې میرا ونی او کای پختنه مطرح کای
الحمدلله مسله خو ډیره خسته خبرونه جوړ کړل علم او خزاو نرمان یو شان فرض دی او کم آغا خلق چی نونا یا بچه نی خویندی منی مکتب نا یا سبق نا دا تعلیم نا دا دا خبری سر خلافی ما آغا کسان چی موانی تعلیم چی پلا رکی دنجون فازل اول کئی یا سر ظلم زیتی کئی یا تا پلا رکی ادریگی تعلیم موانی گلزی خبلا افغانستان د سی پښتنه ټولنه ده چې پورلر ته څوک چا روو کې بې پاکلي کې زیاتې نجونې څوک مکتب ته نه لېږي
بلې مخکې مونږ پاند مخکې مونږ پاند غاړه خبرې وکړې زمونږ میلمنی ویل چې په ډیری سیمو کې د فرهنګي ستونزې هم دی او د دې ویل چې د دې د حج اوقاف وزارت نه مرسته وغوښته چې په دې برخه کې د سره په تبلیغ کې همکاري وکړي د یو دینی عالم په توګه تاسو څونه خپل د مسولیت ادا کړی دی خپل په سیمه کې نجونی او کورنۍ دې تاسو ویل چې خپل لونی ویل کې مکتب ته خپل خوا کې
یو مکتب لرم او دغه مکتب کې صحابي شورا چې د دې کې خپل زم او د مسولیت ما په ادا کړی دی او قرآنی وطن من اللہ خوانا کرلا و پا مکتب کی معلمان تنگ لگا کرلی خلیو خبر چی نوی زیادو ما آغا دادا چی سبال ازم دا معلولین و معیبین و نرائیوال و رز دا آغا زنانا او خویندی چی آغا معلولی دی او هم تعلیم تا ضرورت لری او پی پتولن کی پا بد نمونی یاد یا حتی چی مکتب کی وګړو شال او لوند په دې نمونه یادې هغه خپل مایسه کې خپکی دا ټول ستونزې د سیدی چی دی دی نه په کار چې زغه ډول ستونزې ته او تاسو د حل لارې دې کې او چې زغه خلق چې انجونی فازاب نه کې او زغه مجلین نه پیندې یا په بد نمونه یادې
بله
تاسو چې دا ملمنی نه په دې بار کې نظر واره
تاسو نه ډیره زیاته مننه ژوند دی او سيټ من انشاء الله تاسو جواب سوال اخر در مورد تعداد متعلمین کې به دلیل متوانی هایی که گفتن بعضشان معلول هستن و در مکاتب اونا تنها داده میشه یا کنایه که به اینا گفته میشن اونا مجبور به این میشن که از مکاتب بیرون شون. در بخش برنامه آگاهی در داخل مکاتب به دخترها چقدر شد تلاش شده تا اونمو یک انسجام داخلی در مکاتب وجود به همان پذیری که در مکاتب است.
خب در کل در تمامی مکاتب افغانستان از طریق معلمین عزیز ما برای دانش آموزها آگاهی دهی صورت میگیره چی در بخش شاگردانی که معلول هستن. خب برای اینا طبیعی است که ما مکاتب خاص داریم، مکاتب تعلیمات خاص عملا فعال هستن که در چوکات معاونیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی که فعلا جدا شده از بدنی وزارت معارف افغانستان، مکاتب تعلیمات خاص فعال هستند. کسانی که دارای معلولیت هستند در این مکاتب عملا میرن روند آموزش پرورش را تعقیب میکنن. اونجا افرادی هستند که تمامشان باز دارای مشکل معلولیت هستند دیگه، اونجا افرادی نیستند که از سلامت جسمی کامل برخوردار هستند که باز طعنه و کنایه بگن برای دانش آموزان ما. ولی یک تعداد از دانش آموزانی که در مکاتب تعلیمات عمومی در میان دانش آموزانی که اینا دارای معلولیت نیستن هم روند آموزش پرورش را تعقیب میکنن. طبیعی است که از طرف معلمین اونجا نظارت صورت میگیره. هیچ دانش آموزی حق توهین و برخورد نامناسب را نداره و در این قسمت معلمین ما احکام و موزه های دینی را، البته معلمین بخش تعلیمات اسلامی ما، اینا شریک میسوزن با تمام دانش آموزا که هیچ فردی نمیتونه که یک فرد یا انسان دیگی را به دلیل مشکل و یا کمبود جسمی که داره مورد تمسخر قرار بده. این مسئله در مکاتب معارف افغانستان طبیعی است که پیگیری میشه و اگر ما مورد برخورد زشت را باز معلمین ما اینا ثبت میکنن از طریق اعضای نظارت تعلیمی، باز طبیعی است که برخورد جدی صورت میگیره و از طریق شورای مکاتب، از طریق شوراهای والدین، باز برای والدین دانش آموزی که فرد دیگی را که دارای معلولیت بوده مورد تمسخر قرار داده، بر اونا تفهیم میشه که یک مقدار خانواده هم در کنار معلم سهم بگیره و مسائل را بر دانش آموز به شکل اساسیش تفهیم بکنه که احتمال داره. خب معلولیت یک مسئله است که هر
لحظه احتمال داره تمام ما با اون مشکل مواجه شیم. افغانستان یک کشوری است که جغرافیای نسبتا ناام داره، ممکن یک لحظه یک انفجار شوه و یک دو سه فردی با مشکل معلولیت هم سایر مشکلات دیگه مواجه شه. پس نیاز نیست که فردی که دارای معلولیت است مورد تمسخر قرار بگیره. این مسئله از طریق معلمین مکاتب ما برای دانش آموزان ما تفهیم شده کاملا.
در مورد امی شورای مشورتی که شما گفتین در مکاتب وجود داره در هر حوزه اگر کوتاه بفرمایید که چقدر اینا با خانواده ها در تماس هستن تا مشکل فردی اینا حل کنن؟
بله، هم شوراهای مکاتب وجود داره، هم شوراهای والدین وجود داره. شوراهای مکاتب با والدین و با تمامی افرادی که در منطقه زندگی میکنن، حتی با گروه های مخالف مسئله دولت افغانستان تماس برقرار میکنن، همونطور با بزرگان متنفذین محل. تمام این مشکلاتی که فرارای مکاتب ما میشه از مشکلات ناامنی گرفته تا مشکلات رسم رواج ها و این مسائل تمامش از طریق شوراهای مکاتب ما حل میشه که